په افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري هم او د خبری مجله وړاندې کوم. د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیه په اړه څېړنې ګمارل شوی پلاوی څېړنې پیل کړی او په دې قضیه کې له ښکېلو د بلخ له والي او له امنیه قومندان سره لیدلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. خو خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را پدې خو په افغانستان کې شوې دي. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلواله مخالفان لخوا د ملکی وګړو وژنه وغندل او په جلال آباد کې بیا د امریکای ځواکونو د هوایی بریدونو پر وړاندې اعتراض وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله مند دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راپدې خوا په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن په کابل کې خبري اعلان وکړ. نیاز است
په خاطر خاتمه دادن به فرهنگ مافیا، به خاطر تامین
دا وې د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتونو په هدف چې بشر ضد جنایت او جنگي جرمونه کوي د مافیا د فرهنگ پای ته رسول ته اړتیا ده. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولای شي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې لسګونو ملکی کسان وژل دي. اخوا بیا د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وژل شو 250 ملکی وګړو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له مرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د مرزا اولنګ له برتنیولو وروسته دغلته د ملکیانو ډلې قبرونه پیدا کړل او د مړو انتقال یې پیل کړ. د هرات سلګونو سیدونکو نن په یو اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا د ملکی وګړو وشنه وغندله. مظاهره کوونکو افغان حکومت د امریکا متحده ایالات او ملګری ملتونو په دې برخه کې په بی غوري تورن کړل. په هرات کې د ملکیانو د وشل کېدو په ورستۍ پیخه کې پر جوادیه جماعت د وسلوالو په برید کې نږدې سلويخت ملکیانو وشل شول. بل لور ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سلګونو کسانو په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره چانو په دې بریدونو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په کلکه وغندله. له تیرې ورځې راهیسې د کرکټ بورډ لسګونو کارکوونکو د اعتراض په توګه له دغه بورډ سره خپل پریکون اعلان کړی دی. د اعتراض کوونکو له ډلې څخه عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په اعتراض کوونکو کې د کرکټ بورډ ځینې تکړه لوبغاړي، د مالی او مطبوعاتي چارو مسؤلان، د معلولینو د کرکټ بورډ مشر او ځینې نور چې شمېر یې له 150 اوړي شامل دي.
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحاله کارکوونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسني مشرتابه له غیر مسلکي کړنو، غیر اصولي چلند، د پرمختیايي بودیجې د نه مصرفولو، د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو، غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکي موارد څخه د سرغړونو له امله د دغه مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
خود کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه بورډ په تشکیلاتو کې بدلون یو قانوني پروسه ده او بلدا چې د دغه اعتراض کوونکو تر شا ځینې کړې ولاړ دي او غواړي چې د هغه په خبره د افغانستان د کرکټ او کرکټ بورډ پر مختګونه زیانمن کړي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو هیله مند دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. لافروف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې که امریکا پر تهران نور بندیزونه ولګوي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له دې موافقې وځي. نن لافروف وویل
заключён по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
دوی زه هیله مندم چې دا سی ونشي، ځکه دغه راز هیله زه دغه راز هیله لرم چې امریکا به د عمل د دغه ګډ او پراخ بنسټ پلان په اړه هم له خپل ژمنو سرغړونه ونه کړي. روسیې د بارنوی چر وزیر پر ایران د امریکا له خوا په یو اړخیزه توګه پر لګول شو بندیزونه هم انتقاد وکړ او هغه غیر مسؤلانه وبلل. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویل چې پر ایران نوي بندیزونه د 2015 کال په اټومي موافقې پورې اړه نه لري. د امریکا متحده ایالاتو ځینې استخباراتي ادارې وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په حواله د اوکراین ملاتړ چې د اوکراین ملاتړ پکې شوی دی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژي ورکول پکې رد شوی دی. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس دی چې ویلي وو پینګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپلو بلاستیک توغندیو په وروستۍ ازموینه کې کارولی وي چې د اوکراین یا هم روسیې د فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کیږي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکي او حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاس یوې لسیزې لپاره زندانی خوشي شوی دی. هیومن رایټس واچ نن ویل ارکین موسایف چې د زندان په 11 کال بند کې شکنجه شوی هم دی د روان اگست په 11مه خوشي شوی دی.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې اوري چې د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیه په اړه د څېړنې ګمارل شوی پلاوی څېړنې پیل کړي او تر اوسه په قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ لوالي او امنیت قومندان سره لیدلې دي.
نما سه څو بازارې مطالعه زوږ مینه مې وکړې شورا ولایت مو مومند مې وینم وان څو د ایست شورا ولایت دا د مدارک بر حال جمع کردن هستیم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیه وڅېړي ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي افغانستان ته د پاکستانی لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي.
یو فریب
ورکی ویل کیږي نارویل هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي ځکه د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره نور ځایونه نه دومره ناامن نه دي او اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري نن په دې هیواد کې د جرمونو له نړیوالې محکمې د جنگي جرمونو د څېړنو په برخه کې د مداخله غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون مشري سیما سمر وویل په افغانستان کې له جرمونو د معافیت فرهنګ د ختمولو په منازعه کې د قربانیانو د عدالت د تامین او د جنگي جرمونو او بشر ضد عاملانو د محاکمه کولو لپاره د جرمونو نړیواله محکمه کولای شي مداخله وکړي. په افغانستان کې له جرمونو د مافیات په برخه کې ډیر ځله مختلف لورو هم انتقادونه شوې دي. ویل کیږي چې د اکثر جرمونو عاملان به مجازات پاتې کیږي یو هم په ورستو کې په مزار شریف کې په بلخ ولایت کې د بلخ د ولایتي شورا دی وغړي ورستي د نیولو ورستي انقضا زیاده د ولسمشر لوري ټاکل شوی پلاوی د دغه قضیه په اړه خبر ورکوي چې د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند د نیولو په اړه د چړنو او اسناد راټولولو پروسه پیل کړې ده. د پلاوی یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د بلخ لوالي عطا محمد نور او د دې ولایت امنیت قومندان سره لیدلې دي. لبل خو د بلخ د والي ویان وای ک ثابت شوه چې عطا محمد نور ساتونکو خغلی مومند نیولای وي نو هغه هم د امنیت قومندانۍ پوري اړه لري. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ د ولایتي شورا د وغړی د نیونې د څرنګوالي حقیقت موندون کې پلاوی په دې اړه خپل څېړنې د بلخ لوالي او امنیت قومندان څخه پیل کړې دي. دغه پلاوی غړی او د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جابرخیل د چهارشنبه پورس له مزار شریف څخه ازادي راډیو ته ویل چې دوی د یادې پیښې په اړه د اسناد او مدارکو راټولول پیل کړی دي.
ما هنوز هم تحقیقات ما بسیار در ابتدایي مرحله
د ویز مونږ چیرن لا په ابتدایي حالت کې دی. مونږ له والی صاحب او امنیت قومندان سره لیدل یو نن بیا له امنیت قومندان سره ګورو او له هغه وروسته به له اسف مومن سره هم وګورو او بیا بعد ولایتي شورا له رئیس سره هم کتنه ولرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ په هوایی ډګر کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړی اسف محمد تر نیول کېدو وروسته د لوی سرنوالۍ د عمرسیال په مشرۍ پلاوی وټاکه څو د قضیه وڅېړي. د بلخ د ولایتي شورا د غړي د نیولو په اړه له رسنیو سره ډول ډول معلومات او څرګندونې شریکې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په دې نیونه کې هیڅ رول نه درلود. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور د ساتونکو لخوا نیول شوی او بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. خو د بلخ د والي ویند منیر فرهاد تېره ورځ ادعا وکړه چې اسف مومند په اداري فساد، جال او تصویر تورن دی او د سې شنبې په شپه د لوی څارنوالۍ په امر د بلخ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویند وایي چې دوی د اسف مومند د نیولو لپاره هیڅ ډول مکتوب نه دی صادر کړی. تازه د بلخ د والي ویند منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي د حقیقت موندنې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې یاد پلاوی باید قضیه په بېطرفۍ او د فشارونو تر اغېز لاندې له راتللو پرته وڅېړي. د بلخ د والي له ویند مې پوښتنه وکړه چې که ثابت شي د بلخ د والي ساتونکو آصف مومند نیولی څه به وشي، هغه یې په اړه راته وویل. دی وایي د بلخ د والي ساتونکي والي پورې اړه نه لري، هغوی د بلخ د امنیه قمندانۍ همدې نظام او هیواد پورې اړه لري. دوی یعنې د والي ساتونکي له دې وړاندې چې د والي تر قمندې لاندې راشي په نظام کې هم مسؤلیت درلود. خو حقوق پوهان وایي چې د موظف پولیس پرته بل هیڅ مسؤول او یا غیر مسؤول وسلوال کس د نیولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي
قانون پر اساس کچیر یو څوک د خپل امر غیر قانوني امر نه اطاعت کوي، دغه اجرا کوونکی د اجرا نه مسؤول دی او امر ورکوونکی د امر ورکولو نه مسؤول دی.
له بلې خوا د اسف محمد ورور مصطفی مومند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عطا محمد نور د لرې کېدو محاکمې غوښتونکي دي. د نوموړي په خبره که حکومت دغه غوښتنه ونه مني نو سړکونو ته به راووزي او مظاهرې به وکړي.
و امر دلته برخه د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیه په اړه د څېړنې ګمارل شوی پلاوی څېړنې پیل کړي او تر اوسه په دې قضیه کې له کې لوړ خونو د بلخ له والی او د بلخ له امنی قومندان سره لیدل دي. لکه څنګه چې راپور کې مو واوریدل، بلې خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلي که ثابت شي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلی مومند نیولی وي نو هغوی هم د امنی قومندانۍ پورې تړاو لري. خو دو ورځې مخکې چې کله دا پیښه رامنځته شوه د بلخ امنیه قومندان هم په خپله د بلخ په هوایي ډګر کې وو او ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوله چې ښاغلی مومند بیرته په الوتکه کې کابل ته واستوي خو د عطا محمد نور ساتونکو هغه له ځان سره یوړل. بیا هم له دې موضوع ډېر لرې نه زورې، دغې موضوع سره په یو وخت او دغه راز د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د وروستۍ پیښې په تړاو بیا په افغانستان کې د عدالت د تامین غږ اوچت کیږي. دا ځل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. دا خبره د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې افغانستان کې د یوې نوې څېړنې د عدلي او قضایي څېړنې په برخه کې د یوې غونډې په ترڅ کې البته وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین هم حاضر وو. د لوی څارنوالۍ مسؤلینو بیا که څه هم دا ونه منله چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کمزورتیا شته، خو ویل مسؤلینو چې که التیا ولیدل شي نو د جرمونو نړیواله محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړنه کې مرسته کولی شي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث په دیسپر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جنگي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. دغه کمیسون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډیره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي، عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه ده رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر همدار از انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. داخلي سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جزا له نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لورې په بېرحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې، د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د دې زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه دې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څېړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنی په اړه وایي.
د دې موضوع وړاندې کول د افغانستان د دولت په توان او صلاحیت کې نه ده، ځکه تمنګ مرسته اقتصادي مجبوریتونه هم لري او له بلې خوا د حکومت هېڅ دغه احساس او دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت.
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
آزادي رادیو اوریم. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په وروستیو کې کابل ته په سفر کې له د افغان ولسمشر په ګډون له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دغه هیواد لوري په پخوانیو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. جزئیات یې د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي پخوانیو تجربو ته په کتو افغانستان ته د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سفر بې نتیجې بولي. دوی کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال راتګ ته په اشاره وایي چې دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې د چل او فریب سیاست پر مخ وړي. د دغه کمیسیون غړي آریانیون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي وخی چې خپل وعدو ته ژمن دی، له تروریزم سره مبارزه کوي او هڅه یې دا ده چې له دې لارې نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکړي.
کوم لوړ پوړو چارواکي چې د پاکستان نه راځي افغانستان ته، دا کومه خاصه نتیجه نه لري او دنیا ته فریب ورکي او غواړي چې هغه ته دا ښکاره کړي چې دوی هم د تروریزم په منځ وړلو کې یعنی غواړي چې فعال دي او غواړي چې تروریزم د منځ وي. دا فقط دنیا ته یو فریب ورکي، بلکې د دیو راتګ افغانستان ته کومه خاصه نتیجه نه لري.
دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کابل ته راغله او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې یو ځل بیا د هیواد له لوري په خپلو ژمنو ټینګار کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن جنجوا سره په کتنه کې یو ځل بیا له پاکستان نه غوښتي چې په خپل قلمرو کې د دریم هیواد تر څار لاندې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د دغه سفر په لړ کې اغلی تهمینې جنجوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره هم خبرې کړي. د دې وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا میرمن جنجوا له افغان چارواکو سره د لیدنې او د سیاسي مشورو په لومړۍ غونډه کې چې د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا او ګډو ستونزو ته د حل موندنې په هدف جوړیږي کابل ته راغلې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړل. له دې وړاندې مخکنی افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو په هدف شاوخوا شل ځلې اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو کومه مطلوبه نتیجه یې نه درلوده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیم وای د پاکستان له لوري له ورکړل شوي ژمنو د عملي کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید په دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د نړیوالو سره د افغانستان حکومت لا بیو چې هغه د اړ بشي
چې په پاکستان باندې فشارونه واخلې چې تر څو دوی هغه کمی رسمي ژمنې چې د نړیوالو حکومتونو په شتون کې د افغانستان سره
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د جنگ لپاره د امریکا ستراتیژي د چمتو کېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یو تازه راپور کې پاکستان د تروریستانو پناه ځای بللی او له واشنګټن یې غوښتي چې په دغه هیواد خپل فشارونه زیات کړي.
خبری مجله اوري.
ناروې په یوه تازه راپور کې دا کړې چې له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه چې د رد شویو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د ناروې د مهاجرت ادارې په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندي نه دي. د ناروې د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیه او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروې کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي، روانه اونۍ په یوه راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نورو ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي. د ناروې د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی، خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي. راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري، او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی. د ناروې د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت داره چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاغیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناه غوښتونکي ورغلي، د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا مرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کن اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. مېربن مرکل د یو لک پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان حکومت نه زمونږ د خواهش او د تقاضا ده چې د افغانستان خلک ډېر غریب او د تکالیف او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار لپاره لاړ شي په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه یو سم د لاسه ورکیږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شان کارونو نه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دغه کم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او تر ته مړي شي هېڅ پته نه لګېږي. دا شان دې خلکو غم وکړي او که چېرې دا غم ونه شي نو افغانستان کېدای شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا پیغام ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه ما دا پیغام د سې دغه مهاجرینو ریاست والا ته موږ لس وارې ورغلو. دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادي راکوي کله راته وایي چې موږ ته رشوت راکوي او مشاین ورته چولی دی بیخې دی موږ به غم څوک نه خورم کو پر دې کور کې پراته یي سبا چې دا کور راغی ته موږ نه خیمست انم جایست انم خوست انم بس ته موږ چیرته ځو چې شي بګو او سلام څلور می اسې مو ته سره غلی
ورور زما دا خو یې چې د خنجر پر درای به د خنجر پر سړک باندې خدي چې ریجه مشتبه نه راکې کندارو بده مې چې کې به زموږ د هلمند د کندار پر برخې
ازادي راډیو هم ستاسو شکایتونه واورول په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلې وي. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران له لوري په جوړېدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. عصمت څاروان.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریه په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري، د مدیترانې په غاړه د سوریې بني یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کیږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې په شپږ کلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومونده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او د دغه هیواد په نیابت کې د جنګیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستي دي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکر توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور لمخې په لبنان کې به د فتح یو سلولس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنن درې ورځې وروسته د زمري اسد اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ لاتنوي یوې کلیزې سره برابر ده. لکه د نورو ولایتونو په څیر لمخ کې په خوست کې هم د افغانستان خپلواکۍ ورځ نن په یو د موټرو پر یو کاروان سره ولمانځل شو. په موټرو چې د افغانستان ملي بیرغونه، وطني شعارونه او د ملي اتلانو انځورونه نصب شوي ول، د ښار په سړکونو او لارو کې وګرځېدل. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل هم ورسره و.
د خوست ولایتي مسؤلین همدارنګه مدني فعالان او ځوانان وایي چې سږ د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویمې کالیزې د لمانځنې لپاره ډیر تدابیر نیولې دي. د خپلواکۍ جشن په ویاړ د موټریز کاروان ګډونوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د یاد کاروان یو ګډونوال د دا ډول برنامو د اغیزو په باب وویل:
قبل نور همکارې ما د دا ډول ورځو لمانځل په هیواد کې د ولسونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ملي یووالي نښه ده.
مدنی فعال رحیم گل نایل ویل په خوست ښار کې د افغانستان د ازادۍ د اتنویمې کالیزې په ویاړ پوره تیاری نیول شوی او لا هم حکومتي ادارې او مدني بنسټونه د ښار په تزئین لګیا دي.
په ښار کې هم بیرغونه د دغه ورځې په ویاړ خاص شعارونه نصب شوي دي. نو زه هیله مند یم چې دغه ورځ به په پوره ترتیب او جشن او جوش سره ولمانځل شي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې حکومت د یاد موټریز کاروان لپاره امنیتي تدابیر نیولي ول، خو ګاډي او ګډونوالي ټول عوام خلک ول چې په دې کاروان کې برخه اخیستي وه.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریز کاروان تر سره شو. د همدې ترڅنګ د خوست په وټونو، څلرلارو او جدو کې د دغه ویړلې ورځ په خاطر باندې منظم تدابیر او پلانونه جوړ شوي دي. ملي بیرغونه دي، د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي.
د خار د نګدې ټولو سړکونو، جادو، څلور لارو او واټونو تزئین، او د افغانستان په ملي بیرغونو د اتلانو په انځورونو، حماسي شعرونو او شعارونو ښکلي کولې. د خوست یو شمیر ملي سوداګرو، مدني ټولنو، شوراګانو او نورو بیلابیلو بنسټونو پر غاړه اخیستې دي.
تو سندرغړی وجیا راستګار یو مشهور سندره و په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. ز نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو سید سبی عباس خپل همکار ته ورکوم چې ورستې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.